درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه تموز عصمت ساروان او امان الله امیرزای هر کله کو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی یوش مر سیاستوالو د ملی یوالی د حکومت د موافقه متن نه دی لوسته د شغل عبدالله د دې انتقاد او یوش مر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لږ وروسته وړاندې کیږي. لومړی به نوریاس نوری درته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوری صاحب،
بله، پاکستان کې وروستۍ زلزلې شپږ تنه وژلي او دغه راز ایران هم وایي چې روسیې د هوایي مدافع اس 300 سیستم توغندیو لومړنۍ جوپه ورکړې ده.
ډېره مننه نوري اسنوري، به وروسته د نړۍ خبرونو تفصیل درته واوروي. لومړی به ناجیه صفی د کابل د سټوډیو د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. د یوې ټول پوښتنې نتایج څرګندوي چې ډیری افغانان به په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. او د نن سهار مین چاودنې د پوهنې وزارت دوه کارکوونکي وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. کړي چې د جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللې. په هیروشیما ښار کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
With respect to Afghanistan where I traveled
د افغانستان په اړه لاغ ځای چې نوې هیروشیما ته راغله، یم موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ورسا کې د ناټو او وروسته د بلې بروکسل د سرمشریزو په اړه خبرې وکړې چې هغه څومره مهمې دي. په دغو سرمشریزو کې به موږ د افغان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او هم د ملي یووالي د حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړو چې غواړي هیواد باثباته کړي او افغانانو ته سوله امنیت چې دوی یې ډېر هیله مندې راولي.
کړي چې د تیرې شنبې په ورځ افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. له افغان ولسمشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د 15 کلونو لپاره جوړ شوی او مشران یې باید روان کال له دوه نړیوالو کانفرنسونو مخکې وخی چې د نړیوالو مرستې مدیریت کولای شي. په افغانستان کې د یوې ټول پښتنې نتایج څرګندوي چې 25% افغانان به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دا سروې د فوکس په نوم د یوې ادارې لخوا په 34 ولایتونو کې له 10,000 کسانو سره د مرکو په اساس ترسره شوې. اکثره مرکه کوونکي ویلي چې د ولسی جرګې له کړنو رضایت نه لري. د دې ادارې مشر نجیب الله آزاد په دې اړه وویل:
خلک وایي چې د انتخاباتو سیستم فاسد دی. خلک په دې باور دي چې د ولسی جرګې وکیلان د ولس استازي نه بلکې کمیشن کاران دي.
خو د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي بیا دا ادعا ردوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې د نن سهار مین چاودنې د پوهنې وزارت دوه کارکوونکي وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت یو مطبوعاتي مسؤل عبدالصبور غفراني په دې اړه وویل:
په دې زړه بوګنونکي پیښه کې د وایس احمد او دین محمد په نومونو زموږ دوه کارکوونکي چې د دغه وزارت د مالی او تدرکاتو ریاست کې کار کاوه وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي.
تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. او د افغانستان اجرایی رئیس د هند د کرالا ایالت په یو مابد کې د اور لګیدو په پیښه کې په رامنځته شوي مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړه او د هند له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې د هند له ولسمشر صدراعظم او ولس سره په دې درد کې شریک دی. دوه ورځې وړاندې د هند د کرالا ایالت په یو مابد کې د اور لګیدو په پیښه کې 110 تنه ووژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
پاکستانی چارواکي د هیواد په شمال کې د ورسي زلزلې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زلزلې پرون د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا ډېر ښارونه ولړزول. د پاکستان د طبیعي پېښو سره د مبارزې ادارې نن وویل چې 15 تنه په خیبر پښتونخوا ایالت کې وژل شوي دي. یو تن هم د بلوچستان ایالت په ګلګت سیمه کې وژل شوی دی. د زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.6 ثبت شوی چې تر اوسه له نورو سیمو د ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ایران ته د هوایي مدافع د اس 300 سیستم توغندیو لومړنۍ جوپه لیږدولې ده. دغه اعلان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسین انصاری نن وکړ. روسیې ویلي وو چې د دغو توغندیو چې په نړۍ کې د هوایي مدافع تر ټولو پیاوړی سیستم دی، قرارداد په 2010 میلادي کال کې پر ایران د لویدیځ د فشارونو له مخې لغوه کړی و. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلې خوا دغه لګول شوی بندیز د 2015 میلادي کال په اپریل کې وروسته له هغې لرې کړ چې د ایران او د نړۍ قدرتونو ترمنځ اټومي ابتدایي موافقه وشوه. اسرائیل ایران ته چې دغه یهودي دولت په رسمیت نه پیژني د دغو توغندیو د ورکولو کلک مخالف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اټومي خطرونو د پای ته رسېدو لپاره د هڅو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. جان کیری د جاپان په هیروشیما کې د لومړنۍ اټومي حملې له یادګاري ځای څخه د کتنې په مهال دا څرګندونې وکړې. داسې وزیر راپورته شوي چې ښایي د امریکا ولسمشر به چې کله د جی او په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي له هیروشیما څخه هم کتنه وکړي. کیری په دې اړه په یوه خبري کانفرنس کې وویل:
I know that he has invited to do so.
پوهیګم چې هغه اوباما ته بلنه ورکړل شوې ده. زه پوهیګم ځکه اوباما په ډاګه دا خبره کړې چې په یو مناسب وخت کې به له هیروشیما څخه کتنه وکړي، خو نه پوهیګم چې دغه کار به په راتلونکي کې وشي که او کنه. کړي د امریکا لومړنی لوړ رتبه چارواکی دی چې نن په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکوت. د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه د امریکا بی 29 ډوله جنګي الوتکې پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. انترفاکس خبر ورکوي چې درې ځان وژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یوه کلي کې ځانونه الوزولي دي. د ریا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن شوې او له ځان وژونکو پرته بل چاته زیان نه دی رسېدلی. د انترفاکس په وینا برید کوونکو چاودیدونکو مواد د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییز دفتر په مخ کې وچول. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ستاوروپول نا آرامه شمالي قفقاز ته نږدې دی. د قرغیزستان صدر اعظم تیمیر اساریف نن خپل استعفا اعلان کړه. نوموړی نن په پلازمینه بشکه کې د کابینې په غونډه کې دغه استعفا وروسته له هغه اعلانوي چې د پارلمان یو شمېر غړو د هغه حکومت په فساد تورن کړی و. اساریف وویل اوازو او ګنګسو د حکومت ثبات زیان رسولی و او زیاته کړه چې د حکومت کارونه په دغه سخت وخت کې په ټپه درېدلي وو. او د وحشي ژوو د ساتنې ډلې وایي چې د هغو پړانګانو شمیر چې د روسیې او هند ترمنځ ځنګلونو کې اوسي په سلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره زیات شوی دی. د نړیوال طبیعت وجې صندوق WWF پرون په یو بیان کې وویل چې د ژوو د ساتنې ډلو او د وروستۍ نړیوال اسایل مخې چې د 2014 میلادي کال د حکومتونو پر ارقامو ولاړه ده، شاوخوا 3890 پړانګان شمیرل شوي دي. په دغه احصایه کې په سایبیریا کې 433 پړانګان هم شامل دي. د 2010 کال د نړیوال اسایل مخې په ځنګلونو کې پړانګانو شمیر کم شوی او 3200 ته رسېدلی و. دغه احصایه یوه ورځ مخکې له هغې خپرېږي چې د 14 هېوادونو وزیران د هغو هڅو په ترڅ کې چې غواړي د پړانګانو شمیر د 2010 کال له اندازې تر 2022 کال پورې لوړې کچې ته ورسوي په نوي ډیلي کې راغونډېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم نجیبه زمان د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي: په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 4، په هرات کې هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه 10، په کندهار کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 24 چټه 18، په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 12، په بدخشان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه منفي 9، آسمان یې وریځ دی، په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 2 چټه منفي 3 آسمان شین دی، په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 4، په جلال آباد کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 28 چټه 14، او په پکتیا کې آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 4 ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې وړاندې اوري: اجرایی رئیس وایي د ملي یووالي د حکومت موافقه په اړه د افغان سیاستوالو پر درک تعجب څرګندوي. په دې موضوع د چارو لوی نظر خاون سره ژغیږو. ولسمشر غنی د امیر علي شیر نوایی په ویاړ غونډې ته وویل حکومت به د پوهانو له نظرونو څخه په استفادې عدالت رامنځته کړي. زلزله څنګه کیږي؟ لیو متخصص سره په دې موضوع خبرې کوو. افغان چارواکي وایي په هلمند کې امنیتي ځواکونه مجهز شوي دي.
اوس په لاندې باره چې څه زموږ په مقابل کې دی زموش تدبیرونه او زموش امکانات رو بده پیاولی دی
پا پکیا کې یو شمیر مظاهرچیان په ولسی جرګه کې د خپل ولایت استازي په درغلو یو تورنوي
د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په لس بجې خپلې وو اسناد سوځول او په ټوپک په زور ګمارنې کوي
په کندهار کې یو شمیر خلک شکایت لري چې د نجونو ښوونځي ښځینه ښوونکي نه لري خو چارواکي وایي جلا
سینکونه ته جوړ دي او جلا د دې لپاره جلا ښځینه ښوونکي ته ولري
دا یو شمیر نورو موضوعات په دې خپرونه کې چې نږدې یو ساعت دوام کوي اوري د ازادي رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې وی دوام کوي په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوریدل شي د افغانستان اجرایی رئیس وای د ملی وحدت حکومت پر موافقه د یوشمیر افغان سیاستوالو درک د تعجب ورده عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل د اپوزیسیون په ګډون ځینو سیاستوالو دغه موافقه نه د لوستیاو د جانکيري له سرګندونو وروسته اوس یو واقعیت ته متوجه شوی دی که څه هم عبدالله پشکاره د چانو یاد نه کړ خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د شغلې عبدالله مقصد د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون هغه کسان دي چې د ملي یووالي حکومت د موافقې خلاف دي په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري
وروسته له هغې چې د ملي وحدت حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د مشرانو جرګې په ګډون د بېلابېلو سیاسي ډلو غبرګون راوپاره او اجرایي رئیس وای دغه درک د تعجب وړ دی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې هیله وښوده چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل کسان باید د ملي یووالي حکومت سیاسي توافقنامه په دقت ولولي
زمونږ یو شمیر مخور سیاستوال تازه یو واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري حداقل باید یو ځل یې دغه توافقنامه مطالعه کړې وای
عبدالله په مستقیمه توګه د کوم سیاستوال نوم وانه خیست خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د ملي شورا په ګډون د بېلابېلو بنسټونو او اشخاصو غبرګون راپارولی له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا د انورالحق حدی په مشرۍ نوې ملي جبهې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت موده دوه کاله ده او له هغه وروسته حکومت قانوني مشروعیت نه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وویل د ملي وحدت حکومت توافقنامه چې د ده په حضور کې لاسلیک شوې پای نه لري او د 15 کلونو لپاره ده له دې وړاندې بیا د سیاستوالو او عامو خلکو ترمنځ ذهنیت دا و چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو په تیرېدلو به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت بڼه به بدلون مومي د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په یو ماده کې راغلي چې تر 2 کلونو پورې باید لویه جرګه راغوښتل سي خو د حکومت څخه باندې یو نیم کال تیر سوی خو تر اوسه د لوی جرګې څرک نه لګیږي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د عبدالله سرګندونې د مشرانو جرګې د مشر په ګډون هغه سیاستوالو ته متوجه دي چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې خلاف دي
دا خو نو ډېر براله ځینو سیاستمدارانو ویلي دي او رئیس سنا د افغانستان دا خبره کړې چې دا د شرم خبره ده چې کیری راځي دا مسائل حلایي حال دا چې عبدالله او اشرف غنی په خپل هم کولی شو چې دا حل کړي
استاد ودیر ساپای هم مني چې د ملي وحدت حکومت موده یو ځل بیا جانکيري غزولي چې د افغانستان په چارو کې بربنده لاسوهنه ده نوموړی وای د حکومت د پایښت لپاره دا ډول څرګندونې باید خپل افغان چارواکي وکړي او له بهرني ادرسه دغه ډول خبرې طبیعي خبره ده چې حساسیتونه راپاروي
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وای ځینې سیاستوال د ملي یووالي د حکومت موافقه یو شمیر سیاستوالو لوستې نه ده ښاغلی عبدالله دا خبره وروسته له دې وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د ملي یووالي حکومت د 2 کلونو لپاره نه بلکې د 15 کلونو لپاره دی خو یو شمیر سیاستوالو بیا ویلي چې دا حکومت د 2 کلونو لپاره جوړ شوی او باید په 2 کلونو کې لوی جرګه راوبلل شي پر دې موضوع د بحث لپاره د سیاسي چارو نظرخواند او ژورنالیست عباسین بریال د تلیفون له لارې راسره دی بریال صاحب لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته وشوه د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی ځینې سیاستوال د ملي یووالي د حکومت موافقه ځینو سیاستوالو دا موافقه لوستې نه ده. حال دا ده چې د ملي یووالي د حکومت موده د په موافقې کې ذکر شوې نه ده. ستاسو نظر سره تاسو خود هم دا موافقه لوستې ده بریال صاحب؟
د کفاو په تفاهمنامه کې د ملي وحدت د حکومت پاکله زماني قید وجود نه لري چې څوک ووایي چې دا دوه کاله دی او که تر دې کم دی. اما اساسي مسله دلته د صدارت مسله ده او د لویې جرګې رابلل و چې د اجرایه ریاست سرنوشت معلوم کړي، ځکه اجرایه ریاست ته یو زماني قید وجود لري چې په دوه کلو کې به جرګه راغوښتل کېږي او په اجرایي صدارت باندې به بحث کېږي او هغه به دا نهایه کوي چې اجرایه ریاست پاتې شي، صدارت رامنځته شي او که دا پوزیشن د منځه لاړ شي. کله چې لویه جرګه پرېکړه کوي چې صدارت یې نه وي، په هغه صورت کې اجرایه ریاست به منځه ځي او اجرایه ریاست چې د منځه لاړ شي هغه صلاحیتونه چې اوس یې مالیږي هغه نه شي مالولی. بیا د ملي وحدت حکومت لپاره دغه کاربین
بریال صاحب، لیکن دلته یو بله مسله هم ده چې په دې موافقې کې دا نه دي ویل شوي چې ولسمشر به خامخا لوی جرګه را بولی، بلکې ویل شوي دي چې دی به په دو کلونو کې د لوی جرګې په رابللو غور کوي. همداسې ده
خبر مسله ډېره غټه ده مطرح ده. وګورئ دا په څو بڼو کې دا موضوع یاده شوې ده، پکې ویل شوي دي چې دوی به د تفاهم نامې او د حکومت د کار د پیل سره سم لوستي به دوی د ولسوالیو د شوراګانو دپاره کار کوي تر څو د لویې جرګې هغه نصاب پوره کړای شي چې هغوی ته وکیلان راځي او په جرګه کې ګډون کوي. د دې لپاره یو کمیشن جوړیږي او کمیشن دغه کار کوي. تاسو په دې په خپلو وختو کې هغه اقدامات نه دي ترسره کړي، اوس دغه موضوع ځان کلمي کوي. کله چې ترکیب د جرګې رامنځ یا نصاب د جرګې پوره کېدونکی نه وي بیا دا سوال رامنځته کېږي، مګر دا کوم هدف نه و چې دوی ټاکلی وي او ځینې هدف پسرې نه.
بله بریال صاحب،
دا د توافق یوه برخه وه اساسي.
بله مننه. نو اوس خبره دا ده چې ولې یو شمېر سیاستوال چې ښاغلی عبدالله هم ورته اشاره کړې ده، ولې دا خبره کوي چې د جانکيري خبرې د شرم ور دي چې کړی دی او د افغانستان لپاره د حکومت موده وښده کړی ده. ستاسو په نظر د دوی انتقاد په دې مسله کې څومره په ځای دی؟
اساسي مسله دا ده چې دلته اوس د اجرایه ریاست او هغه تفاهمنامې هغه اصلي محتوا ضایع شوې ده. حکومت په تفاهمنامه کې په دې باندې پرېکړه نه ده کړې چې دوی به وخت 50-50 فیصده ویشي. هلته هېڅ داسې څه لیکل شوي نه دي، مګر وخت 50 فیصده ویشل شوی دی، مقررې 50 فیصده کېږي. دویمه خبره دا ده چې د اجرایه ریاست د صلاحیتونو دپاره یو قید ایښودل شوی و په پالیسیګرام کې. دی څه کولی شي د امنیت د شورا غړیتوب لري، هغه اسام چې د ولسمشر لخوا ورکول کېږي په اجرایه باندې اجرایه رئیس مکلف دی، نه دا چې په خپله ولس اجرایه ریاست په خپله احکام صادروي او خپله فرامین صادروي او پرېکړې کوي تقرر کوي. حتی په ځینو مواردو کې چې د ولسمشر حکم صادریږي د هغې په مخه کې پېږي او مانی کېږي. دلته نو هغه شی د پلان حالت ته رسېدلي دي، ځکه اوس د ملي ولادت د حکومت په اړه چې خلک ډېر زیات خسته دي، دا سل مطرح کوي چې نه د اجرایه ریاست سره د ملي وحدت حکومت سرنوشت هم تړلی دی او دا په یوه بله معنا کې تعبیر شي ورسره تړلی دی. کله چې جرګه پرېکړه وکړي چې اجرایه رئیس د صدراعظم وي، په هغې وخت کې حکومت ته د ملي وحدت په اصطلاح نه کارېږي او په دغه ډول نه کارېږي چې وخت 50 فیصده وکړي. د صدراعظم صلاحیتونه معلوم دي، د صدراعظم واکونه معلوم دي، د ولسمشر واکونه معلوم دي.
نه سوال اصلا دا و چې د هغه کسانو چې د جانکيري څرګندونې بل ډول تعبیروي په دې اړه ولې یا ولې په بل ډول تعبیروي یا ولې دوی د په دې غو څرګندونو انتقاد لري؟ د جانکيري څرګندونې سره ورو بیا هم دې موضوع په برخه کې ستاسو نظر غواړو.
There is no end to this agreement at the end of 2 years or in 6 months from now. This agreement ends. This is an agreement for unity government, the duration of which is 5 years.
بریال صاحب، شاغلی کیری وای چې د دوه کلونو په پای کې یا له اوس شپږ میاشتې وروسته د دې موافقې پای نشته. دا موافقه د ملي یووالي د حکومت لپاره ده چې د کار موده یې 15 کاله دی. نو په داسې حال کې چې هغه دا خبره د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده، ولې یو شمېر سیاستوال وایي چې جانکيري د حکومت موده اوږده کړې ده؟ حال دا ده چې تاسې هم وایئ چې په موافقه کې د حکومت د موده نه ده ذکر شوې.
دا خبر ده د امریکای د بهرنۍ چارو د وزیر صلاحیت نه دی چې نوټ خپل ملي تصابین دومره د هغې په خبرو پورې وتړل چې په خبري کنفرانس کې هغه شفاهي خبرې وکولې او موږ وویو چې د حکومت سرنوشت باید په دغه ډول وټاکل شي. نو یو څه خو
نه اصلي سوال هم دا بریال صاحب، اصلي سوال هم دا ده چې داسې ویل کېږي چې بله دلته یو خبره دا ده چې همدا ځینې خلک چې داسې وایي لکه څنګه چې تاسو مرتي اشاره کوي وایي دا غلط پوه شوي دي. جانکیری هم دا خبره نه ده کړې، د موده نه ده ټاکلې، له ده نه سوال شوی دی، دی ویلي چې په موافقې کې داسې ویل شوي دي.
د موافقې د یو شاهد په هر سیاست نو دا چې د تفاهم د لاره لپاره کړې ده تر یو ځایه دوی پکې ښکېلو، مګر اساسي مسله دا ده چې جانکیری خبرو کې یو باید پوښ وجوده وه. هغې وویل چې د اجرایه ریاست د سرنوشت معلومولو لپاره دا یو هدف ټاکل شوی، کېدای شي ځینې اهدافو کې سړی ونه رسېږي. نو دا مسله هم د هغې خبرو باندې انتقاد کېدلی شي چې هغه په دې هکله خبرې کړې دي چې که دوی په دې خپل وخت کې یعنې په دوه کلونو کښې جرګه را ونه بلله د اجرایه ریاست سرنوشت معلوم نه کړو، دا هم کومه اساسي مسله نه ده، ځکه ځینې اهدافو کښې سړی د مجبوریتونو په اساس کله کله په خپل وخت رسېدګي نه شي کولی.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاوند او افغان ژورنالیست عباسین بریال و چې له ازادي راډیو څخه تاسو یې څرګندونې اورېدلې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر وایي پوهانو ته له احترام او د دوی نظریاتو ته له پاملرنې پرته د مهمو کارونو ترسره کول ممکن نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کوي چې حکومت به د نامتو عالمانو له نظرونو په استفادې د عدالت په ټینګېدو کې هڅې وکوي. افغان ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د ترکیه او ازبکي ژبې د نامتو عالم او شاعر علي شیرنوایی په ویاړ په جوړه شوې علمي غونډه کې وکړې. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په کابل کې د ترکیه او ازبکي ژبې د نامتو شاعر، لیکوال او عالم امیر علي شیرنوایی په ویاړ جوړ شوې علمي سمپوزیم کې د ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان څخه څېړونکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، علي شیرنوایی نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې ویاړ وباله. ښاغلی غني وایي افغانستان د ویاړلي تاریخ او تمدن خاوند دی چې د نامتو عالمانو موجودیت د پیاوړي تمدن یوه ښه بېلګه ده. ولسمشر وایي پوهانو ته له احترام او د دوی له علمي تجربو څخه د استفادې پرته د مهمو کارونو ترسره کول ممکن نه دي.
امکان ندارد بدون احترام به اهل دانش گوش دادن به نظرات
دی. وایي امکان نه لري چې د پوهې خاوندانو ته له احترام، د متخصصینو نظریاتو ته له غوږ ایښودو او د ټولنې نامتو وتلو پوهانو ته له اهمیت ورکولو پرته مهم کارونه مخته یوسو او لوی ارمانونه پوره کړو. زموږ هدف په دغه حکومت کې د یو عادل نظام رامنځته کول دي چې د امیر علي شیرنوایی د برحقو غوښتنو ځواب ووایي. امیر علي شیرنوایی له نن څخه 1515 کاله مخکې زیږېدلی او په نهمه پیړۍ کې د ترکیې او ازبکي ژبو له نامتو شاعرانو څخه و چې ګڼ علمي آثار یې د ژبې او عصري علومو په برخه کې کښلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني او د علي شیرنوایی د علمي سمپوزیم د کمیسیون مشر وایي دغه علمي سمپوزیم به درې ورځې په کابل، څلورمه ورځ به په هرات او وروستۍ ورځ به په بلخ کې دوام وکړي. دغه نړیوال سمپوزیم د ترتیب شوي ایجنډا له مخې د څلورو علمي مجلسونو درلودونکی دی چې درې ورځې به یې په کابل کې دوام وکړي. د هغې په دوام څلورمه ورځ په هرات او پنځمه ورځ به په مزار شریف کې د میلمنو پلاوي د علي شیرنوایی د دورې له تاریخي ځایونو نه لیدنه وکړي. هر کال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د امیر علي شیرنوایی په ویاړ علمي سمپوزیمونه جوړیږي. علمي سمپوزیم هغو ناستو یا غونډو ته ویل کېږي چې له بېلابېلو هیوادونو څخه څېړونکي او پوهان د یوه شخص د ژوند او کړنو په باب رڼا اچوي او د ده له تجربو د استفادې لپاره لارې چارې وړاندې کوي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د امیر علي شیرنوایی په نوم د نوي دولتي مډال د رامنځته کېدو د اعلان تر څنګ دا ژمنه هم وکړه چې له دې وروسته به په هیواد کې د ترکیې او ازبکي ژبو د ودې لپاره جدي هڅې وکړي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د کندهار یولس ولسوالۍ هیڅ ښځینه زده کوونکې نه لري او اوسیدونکې زړه نشه کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د کندهار د پوهنې بهیر له څو کلونو راهیسې تر انتقادونو لاندې دی او ډېری انتقادونه د ولسوالیو د درسي سیستم پر کمزورتیا کېږي. خو د پوهنې وزیر کندهار ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه وکړه چې د کندهار د پوهنې سیستم په خاص ډول ولسوالیو کې پیاوړی کوي. محمد صادق رښتینی د موضوع په اړه راپور لري.
کندهار ولس ولسوالۍ لري چې درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. له پاتې څورلس ولسوالۍ څخه یې نه داسې دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري. ښار ته نږدې ډنډ، دامان، ارغنده او میوند، سپین بولدک او جړۍ ولسوالیو کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم ښوونځي ته ځي، خو په پاتې ولسوالیو کې والدین زړه نه شه کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په ولسوالیو کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډونه دي. د دغه ریاست ویان نظر محمد سمیمی وایي د کندهار په شپږو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکي درس وایي چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر نجونې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي.
ښځینه ښوونکي زده کوونکي موږ په ډنډ کې لرو، په دامان کې لرو، په ارغنداب کې لرو، په میوند کې لرو. د ښځینه ښوونکي زده کوونکي موږ په جړۍ کې لرو، زیات کې لرو. په اکثریت ښوونځیو ولسوالۍ کې موږ ښځینه زده کوونکي لرو، خوندې لرو. خو ما وویل چې هغه په ابتدایي دوره کې دي، یعنې د اول ټولګي په دوهم او په درېیم ټولګي کې دي چې عمر یې کم دي، ماشومان دي. دې لپاره مختلف شکل سره د زده کول کېږي. نو شو کوله خاصه و د امان دند بولکی هغه خوندې چې عمر یې زیات وي او یا هم د ذکر سره موږ جلا کړی دي، جلا سیمپونو ته جوړ دي او جلا د دې لپاره جلا ښځینه ښوونکي ته ولاړ.
غورک، میانشین، خاکری، زرګستان، معروف، نیش، تخت پل، شوراوک، پنجوایی، شاولی کوټ او ورغسان هغه ولسوالۍ دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکي او ښځینه ښوونکي نه لري. په ځینو ولسوالۍ کې کوچنۍ نجونې ښوونځي ته ځي، خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي نو والدین یې له ښوونځیو باسي. د ارغسان ولسوالۍ د پوهنې مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په ارغسان ولسوالۍ کې 110 نجونې ښوونځي ته راتلې چې سږ کال یې یوه هم نه ده حاضره سوې. نوموړی وایي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته استوي، خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر یې نور مکتب ته نه پرېږدي.
باندې معلومات نه سم ورکولای. تیر کال مې درلودي د پنځم سیم په پوري ویلې دي بالا خو نو ځینو کار دي بالا خو چې خلک یې ساره خلک دي چې بالا ورکوي کې نه ورکوي. اوس به درک مجمیږي، معلم هم نه لرو چې اوس به درک مجمیږي چې موږ معلم ورته پیدا کولای شو. یو سپېږرې یو کورنۍ سره د خلک ورته آماده دي که نه دي ورته آماده یا نه دي. تر اوسه پورې الجر شوي دی یوه مکتب سنبالتې وایي چې هغه په اول په دوم سیم کې یو څو نجویانې شته دوګندي په مکتب کې په بل مکتب کې سږ کال نه شته.
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ هم یو لاغه ولسوالۍ څخه ده چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري. د دغه ولسوالۍ مسؤلین هم د ښځینه زده کوونکو د نشت لامل د ښځینه استادانو نشتون او د خلکو نه لیوالتیا په ګوته کوي. د شاولی کوټ ولسوال حاجي عبدالغني وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت تر ډېره ښه دی، خو والدین زړه نشه کوي چې خپلې نجونې ښوونځي ته ولیږي. نوموړی وایي په شاولی کوټ کې د ښځینه ښوونکو نشتون د دې سبب سوی چې خلک خپلې نجونې ښوونځي ته نه استوي.
زما ښوونځي په دې خاطر باندې نشته چې یو خو معلمان یې نشته. دلته دغه زمینه معرف ته پانه ده برابره چې اوس هغه نجونې اړتیا بل خلک هم زیات آمادګي نه ښیي چې دغه نجونې مکتب ته ولیږي.
د کندهار د پوهنې بهیر له څو کلونو راهیسې تر نیوکو لاندې دی. ډېری انتقادونه د ولسوالیو په هکله کېږي چې درسي سیستم یې ډېر کمزوری دی. خو د پوهنې وزیر کندهار ته په وروستي سفر کې ژمنه وکړه چې د کندهار د پوهنې سیستم به په ښار او ولسوالیو دواړو کې پیاوړی کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 سالور درې شپاګیاو او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
ابرار الحق په اس ام اس کې لیکلي دي چې د کرکټ په اړه معلومات ورکړو. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ څلور ورځنۍ مسابقه دوام لري. نامیبیا وروسته لدی چې یو سلو دوش پیت مندی وکری او ټول لوبغاړي وسوځیدل د افغانستان نوبت را ورسید. افغانستان په خپل لومړي اننګس کې 340 دش منډې کړې دي. د دې لوبې تفصیل به لږ وروسته درته واورو. اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلي او 4:30 دي. نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. جان کیری چې د تېرې شنبې په ورځ کابل ته په سفر کې له دواړو مشرانو سره خبرې کړې وې، نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په یوې خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پر یو شمېر سیاستوالو انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت په اړه له سیاسي موافقې سم درک نه لري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له سفر سره چې ویلي وو د دغه حکومت موده 15 کاله ده، نه 2 کاله یو شمېر سیاستوالو بیا دا مسله راپورته کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابل د بګرامیو ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې نن سهار په ماین چاودنه کې د پوهنې وزارت 2 کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې له امله د شپږ کسان وژل شوي. 15 کسان په خیبر پختونخوا ایالت کې او یو تن هم د بلوچستان ایالت په گلګت سیمه کې وژل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه ایران ته د هوایي مدافع د S-300 سیستم توغندیو لومړنۍ جوفه لیږدولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اټومي خطرونو د پای ته رسیدو لپاره د هڅو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. جان کیری د جاپان په هیروشیما کې د لومړنۍ اټومي حملې له یادګاري ځای څخه د کتنې په مهال دا څرګندونې وکړې. انترفاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې 3 ځانوژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یوه کلي کې ځانونه الوزولي دي. په دې پېښه کې له ځانوژونکو پرته بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. د قرغزستان صدراعظم تیمیر ساریف نن خپله استعفا اعلان کړه. او سم په مکړې د افغانستان سپورتي خبرونو ته نجيبه زماني وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نامیبیا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان له ټیم سره د کرکټ د 4 ورځنیو سیالیو دوهمه مرحله پیل کړه. د دغې سیالۍ په لومړۍ دور کې نامیبیا بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو د سوځېدو سره 102 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لومړۍ مرحله بیټنګ کې 340 منډې جوړې کړې چې 155 رنزه د نامیبیا له ټیم څخه مخکې دي. د نامیبیا ټیم باید 155 منډې پوره کړي او بیا د افغانستان ټیم ته هدف وټاکي. په کابل کې د نجونو د بایسکل چلولو په نننۍ سیالي کې معصومه علیزاده لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د نجونو د بایسکل چلولو سیالي نن له کابله تر پروانه وسوه. د بایسکل چلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د کابل، پروانه او مزار شریف 60 ښځینه لوبغاړو ګډون کړی وو. د دغې سیالي د دوهم مقام ګټونکې زهره علیزاده سوه. ښاغلی صدیقی وایي چې دغه سیالي په نجونو کې د ورزش د ودې په هدف جوړه شوې وه. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام تاتنهام متوانی چې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په سیالی کې تاتنهام 3-0 په وړاندې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه. دغه سیالی د انګلستان د فوټبال لیگ په 2/10 کې د لین په سټیډیوم کې تیره ورځ ناوخته وسوه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې ویل په سپورتي خبرونو کې مهم د افغانستان او نامیبیا د مسابقې په اړه واوریدل. نامیبیا دوهم اننګز یا دوهمه مرحله پیل کړې ده، خو په دې لومړیو شیبو کې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبغاړي محمد نبی سوځولې دي. اوس د نامیبیا د منډو شمېر 122 دی. البته د نامیبیا دوهم اننګز دی، خو افغانستان په لومړي اننګز کې 340 منډې کړې دي. له ورای مالی ویږي چې افغانستان غټون کړي، خو بیا هم لوبه ده. مخکې تر دې چې د دې خبرونې نور موضوعات تر معرفي کړو، ویلی مو چې په دې خبرونې کې به په زلزلې همغږي شو. پرون په افغانستان کې او نه صرف افغانستان بلکې په سیمه کې یو زوروره زلزله وشوه چې مرکز د افغانستان په اشکاشم کې و. د زلزلې په پاکستان کې 3 تنه وژلې دي، خو په افغانستان کې هم تاوانونه پیش کړی دي. همدا اوس د زلزلې د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. او په دې موضوع کې چیرته تاسو هم نظر لري کولی شي چې آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، اس ام اس را واستوي، پیغام را واستوي که په هغه شرط چې په سیمه کې مو تاوان پیښ شوی وي، که د زلزلې له کبله تاسو ته ضرر در رسیدلی وي، نو اتمن د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې له موږ سره خپل معلومات شریک کړي. محمد منظور ناصری، البته ډاکټر محمد منظور ناصری چې په ترکیه کې دکتورا اخیستی ده او د زلزلې په برخه کې دوی د ترکیه د قره دینز د تخنیکی پوهنتون څخه دکتورا ترلاسه کړې ده او همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. ډاکټر صاحب ناصری، اول زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا زلزله څه شی دی، څنګه رامنځته کیږي؟
سروان صاحب سلامونه اونې کې علم یو منیا. زلزله یو هغه طبیعي آفت ده چې کله د ځمکې منځ کې دغه لیتوسفیر طبقه یا دغه طبقه چې انسانان پرې باندې ګرځي، چې دغه تر منځ د ماګما یا آتش فشان او یا کوم بل لامل نه فاز انرژي منځ ته راځي او دا یو انفجار په شکل باندې یا مختلفه شکلو باندې منځ ته راځي. دغه انرژي چې کله د ځمکې مخ ته په موجی حرکتو په شکل باندې راورسیږي، نو د دې نه لامل نه یو زلزله منځ راځي او زلزلې بیا په څلور نوعه تقسیمېږي. نظر په تشکیل د شکل د جیولوژیکي نه په څلور نوعه زلزلې دي: تکتونیکي زلزلې، ولکانیک زلزلې، لویدل او سونامي. په افغانستان کې اساسي زلزلې چې دي 90% د افغانستان زلزلې تکتونیکي زلزلې دي او دا زلزلې ډېرې مخربه زلزلې دي.
بله ډاکټر صاحب ناصری، ولی په ځینو هیوادونو کې زلزله نه کیږي، په ځینو کې کیږي؟ مثلا په اکثر اروپایي هیوادونو کې زلزله نه کیږي.
د زلزلې اصلي سبب دا ده چې جیولوژیکي په لحاظ نه د خپل ځمکې څخه ده، یعنی د غرونو او د غنور جغرافیایي بازي شیان دا دیواد په حال کې، یعنی د جیولوژیکي عمر له لحاظ بازي ملکونه چې په دغو ځوان طبقه کې، یعنی ځوان جیولوژیکي نسل کې موقعیت لري، لکه افغانستان، لکه ترکیه، لکه جاپان، لکه هند یا نیپال، دغه د منځنۍ آسیا او هیمالیا غرونه، دا د وړې په حال کې، یعنی په مرور د زمان ډیر کم دا انکشاف کوي، لکه د انسانانو غوندې لویږي. نو په دغه وخت کې دغه ملکونه اکټیف، یعنی فعال د زلزلې زون کې دي. نو د همدې سبب ده چې کله چې دا غرونه وده کوي، د ځمکې لاندې ماګما او انرژي له سبب پورته راځيږي، نو د ځمکې مخ کې او د سطحې کې دغه ځایو کې انسانان ژوند کوي، نو زلزلې منځ راځي.
بعضي
مثلا اروپایي ملکونه کې یا بعضي نور ملکونه دي، هغه د خپل دغه جیولوژیکي وده پوره کړې ده، یعنی فعال نه دي. اوس لږ قبل په هغو ملکونو کې اوس فعال زلزله ډېره کمه ده.
بله صاحب، یو بله مسله دا ده چې په افغانستان کې کورونه جوړیږي، لیکن په اروپا او نورو هیوادونو کې سره لدی چې زلزلې هم نه لري یا یې کمی لري. کله چې کور جوړوي یا لوړه ودانۍ جوړوي، نو د زلزلې مسلې ته ډیر پام کوي، لیکن په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیره توجه نه ده شوې. تاسو څه فکر کوئ چې باید څه وشي؟ کومه اداره باید په دې برخه کې اقدام وکړي او خلک مخکې تر دې چې لوی ودانۍ جوړوي یا عادي ودانۍ جوړوي، هغوی ته ووایي چې مثلا د زلزلې د پزید کوم کارونه وکړي؟
دا افغانستان کې با وجود دې چې دا څوار لاس کال ډیر په خوشحالي سره ویل چې ډیر زیات آبادی وشه، خو متاسفانه د زلزلې په لحاظ کې هیڅ شی ونه شو او دغه ودانۍ چې اوس روانې دي، کچېرې د دوه مخونې چې خدای نه خواسته دا به ډیر یو غټ ناورینې په آینده کې افغانستان کې، ځکه چې افغانستان کې اول په دې مورد کې په نوره دنیا کې خپل ملک هر ملک ستاندارډونه دي. افغانستان مشخص ستاندارډونه نه لري، کچېرې لري د بین المللي ستاندارډونه او سی دي او یا معیارونه، دا باید د افغانستان د ځمکې او د زلزلې او د طبیعي جغرافیایي خواصو باندې برابر کړل شي. موږ نه شو کولای چې د امریکایي ستاندارډ په افغانستان په کابل ښار کې تطبیق کړو، ځکه هر ملک چې یو ستاندارډ جوړوي د هرې منطقې په حساب باندې جوړیږي. مثلا په کابل کې د کابل ښار خاوره ډیره ضعیفه ده، موږ په دې کې کچېرې لوړ پورې ودانۍ جوړو اول باید خاوره اصلاح کړو. کچېرې موږ خاوره اصلاح نکړو کار چونه،
یعنی خاوره سره کوم څه ډول اصلاح کیږي، څه باید وکړي؟
مثلا د افغانستان د بلګې په توګه په افغانستان کې اوس خودژنداره هایی چې کورونه اته منزله اووه منزله جوړېږي، د دوی لپاره دغه فاونډیشن یا دغه تهداب چې د هر پایې لاندې یو متر په یو متر کې تهدابونه یا فاونډیشن نه ورکول کېږي، دغه په نوره دنیا کې اوس اصلا جواز نه لري د کورو لپاره. دوی باید مکمله یو سطحي مکمله غټ تهداب ورته جوړ شي چې که چیرې تعمیر کینی یا نشست وکړي د مکمله ټول کینی، یعنی یو برخ د تعمیر کینی او یا نوری مثلا خصوصا په دا لوړ پوړي ودانیو کې دغه لپاره مثلا پایل فاونډیشن داسې یو رقم میخي فاونډیشنونه دي غټ غټ د لوړ پوړي ودانیو لپاره وایم د واړو لپاره نه، هغه کولی شي یا بعضې کیمیاوي مواد دي چې د خاورې منځ کې اچي د خاورې قوه زیاتوي. په افغانستان کې اساسي مشکل چې ده ودانۍ ډېرې درندې دي، کی و ودانه څومره درنده سی نو د زلزلې په وخت کې هغومره زیات قوه په دې ودانه واردېږي. نو که موږ غواړو چې په ساده ترینه ډول په اقتصادي ترینه لحاظ باندې یوه ودانۍ مقاومه جوړه کړو، اول باید دا ډېره سپکه جوړه کړو، ځکه چې د یوه ودانۍ وزن مستقیما متناسبه ده د زلزلې له قوې سره.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې له درنو خښتو په ځای هغه خښتې چې خالي دي یا منځ خالي دی له هغو نه استفاده وشي. ډاکټر صاحب، د دې لپاره چې وخت کم لرو، که دې اطراف د خلکو د کلو د خلکو لپاره هم وایست، هغوی اکثره کورونه له خټو جوړوي، باید هغوی د زلزلې په وړاندې څه ډول مقاوم کورونه جوړولی شي؟
یګانه یو وزنې نظر د ماست او ډېر مهمه ده. په افغانستان کې کلیوالي کورونه یا د موږ او تاسو په اصطلاح دغه کلیوالي قلاوې، کلیوالي قلاوې له غیر معیاري ساختمانونه، کانکریټي ساختمانونه ډېرې مقاومه دي، ځکه چې هغو کې موږ یو اصطلاح لرو، وایي چې وخت چې زلزله کېږي دغه کانکریټي قوي عکس العمل کوي، یعنی ځان دفاعي حالت ته واقع کوي. او هغه کلیوالي قلاوې چې دي د دیوالو بارې تقریبا یو متر ده، هغوی له هم زلزلې سره یو شانتې حرکت کوي. نو هغه سبب ده چې هغه کورونه په زلزله کې نه خرابېږي نسبت به غیر معیاري کانکریټي کورونو ته. د ما پیشنهاد کلیوالي او د موږ افغانستان د کلو خلکو ته دا ده، خصوصا په کلو کې چې څوک اوسېږي د خټو قلاوې ډېرې بهتره دي له دغه کانکریټي تعمیراتو نه، ځکه یو اساسی هغه په زلزله کې هغه ډیره مقاومه دي لدا غیر معیاري، ځکه باید توجه شي غیر معیاري کورونه کوم، یعنی نو نورمال کانکریټي کورونه نه کوم، یعنی ستاندارد کورونه نه کوم،
بلې
غیر معیاري نه. او دویم ده چې هغه کې د تودوخه عایق، یعنی زمي کې هغه قلاوې ګرمې دي، وړ کې یخې
سړي دي،
دغه لحاظ نه هغه ډیره معتبره دي، ډیره ښه دي لدا نورمال پخې خښتواله قلاوې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ناصری د ترکیې د قرادینز د تخنیکی پوهنتون استاد چې د ټلیفون لارې مو د زلزلې په اړه معلومات راکړل. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري،
ازادي رادیو ډاټ کام. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې څنګه امنیت راتلی شي؟ په دې راپور کې چې څو شیبه وروسته اوري، په دې خبرې شوې دي چې آیا افغان ځواکونو روزنه کولی شي چې په هلمند کې وضعیت بدل کړي؟ د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی په خپل دی راپور کې د هغو نیمګړتیاو پلټنه کړې چې د امنیت د خرابېدو سبب شوې ده.
د امنیت د ټینګښ ډیره تمه د تازه فرغ کېدونکو دغه سرتیرو څخه کېږي چې نن سبا په پرله پسې ډول د 215 میوند کلو اردو په قرارګاه کې د بیا روزنې د پروګرام د لارې د یو شمېر امریکایي مشاورینو تر څارنې لاندې روزل کېږي.
محترم تورن جنرال، زه تورن فرهاد نظامي بغز تختنامه خوښ حاضرات.
دا دغه سرتیرو له جملې دي چې په تیرو دریو کلونو کې په مساکله، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې د وسلوالو د ډیرو سختو بریدونو په وړاندې جنګېدلي دي. ول کېږي په تیر مریز کال کې چې د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کال بلل کېږي، د 3200 په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل شوي دي چې 255 ملي او محلي پولیس دي. دغه سرتیرو دوه میاشتې د روزنې په کاغذونو کې تیرې کړي دي، خو لا هم ستړي ښکاري. دوی ټول د لوږې مخې ته د تیرېدو پر مهال یو ډول حرکت نه کوي، ځینې چټک ځي، خو یو شمېر یې چې پر شا لوی وربار سوي غوټه او توپک په لاس کې وړي ټکني روان دي، خو د عقیدې له اړخه کلک او هدفمند ښکاري. اوس پښتنه دا ده چې آیا د افغان ځواکونو اوسنۍ وړتیاوې او توانایي دومره کېدی سي چې د لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او په پاته سیمو کې هم امنیت ټینګ کړي؟ په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کهرمان وایي که د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د موجودو کمزوریو ستونزه حل سي په امنیتي حالت کې به د پام وړ تغیر راسي. کهرمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم وسلوالو مخالفینو د جنګ یو بل فصل ته امدګي نیولې ده، خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپلو سیمو دفاع وکړي.
آیا هغه چا چې جګړه په دې سیمه کې شوله وره ساتلې ده هغوی څومره امکانات په کار اچوي؟ اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي، زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ورباندې پیاوړي دي. ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغیر کوي، مثلا مخالفین نه امیده کیږي، همسایگان دي چې هغه څوک چې ستا په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امیده کیږي او هغه د امکانات دوه چنده کوي، درې چنده کوي، نو خطبن باید چالش ته نه کیږي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي، نوي وسلې وسایل ورکول سوي دي او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کرښه ته استول سوي دي. کتونکو وایي د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال اکثره جنګي پلانونه او رهبري خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوستو او ټورونو کې بند او غیر فعال وساتل او دا د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتګ عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کل اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین د روان میلادي کال د مارچ پر اوله نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دوی وایي موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي. اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو، سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاته سئ. نور باید له ښځو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنګي وړتیاو هغه وخت شکونه راپورته شول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موساکلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک، مارجې او نادالي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنګ لومړۍ کرښې لشکرګاه ښار او ځینې مرکزي سیمو ته راورسېدلې، د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل چې په دې ولایت کې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو جنګي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي، په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب تغه نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په فراس کې دی. د دوی فراس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مسلکي خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي او دوی فراس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوخو اداره وکړي. او دومره غټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کهرمان وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ شوی دی. اته کشفي بي پیلوټ الوتکې ورکول سوي دي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. کهرمان وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي، د هلمند د امنیت مسله د امکان څخه لري خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم په حدود کې درې لا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنټرول لاندې ولري، او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه د ورځې د فعالیت لپاره معاصرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول سوې ده، دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري، یعنی دغه سنجول سوي او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول سوي.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې، تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جان تان چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري او دا تازه پیل شوې لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاتې شي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو د 9800 شمېر به د ټاکل شوي وخت سره سم 15500 ته راکښته شي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې خرابېدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنګ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تولیدو سره زور اخلي امادګي نیسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت ټینګښت په اړه بېلابېل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشه یي توکو د کرکلي او قاچاق له اړخه د ورپېښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په کابل کې افغان هندوان او سیکان له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. افغان هندوان او د افغان هندوان او سیکان واستازو دغه شکایتونه د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ویساک د اختر په مراسمو کې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي هڅه به وکړي چې د هندوان او سیکان ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ابراهیم صافی پرې راپور لري.
افغان هندوان او سیکان وای دوه ګونه چلند د دوی سمنه پیژندګلوي او د مراسمو لپاره ځانګړی ځای نه لرلې اومدستون زیدي. دوی وای په اکثر ځایونو کې خلک ورسره د یو بهرني وګړي په توګه چلند کوي او د خپل افغان په سترګنه ورته ګوري. دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ دي او څه غوښتنې لري په مشرانو جرګې کې د دوی استاد انارکلی هنریاري پاړوي دا وایي زموږ ماشومان چې ښوونځیو ته ځي اثار وضعیت کېږي چې دغه اثار وضعیت سره لدی چې نورې ستونزې به ډېرې وي او ځینو ستونزو ته کېدای شي د حل لار پیدا شوې وي خو دا زموږ اساسي ستونزه ده چې ورسره لاس او ګریوان یو او دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر کورنۍ هیواد پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. دوی دغه سرګندونې د ویساک اختر په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ کړی وکړي. د هندوانو او سیکانو د ویساک اختر درې ورځې وي. په دې ورځو کې دوی نوې جامع غوندي او په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو نه شکایت کوي بلکې له دې وړاندې هم شکایتونه کړي دي خو افغان حکومت بیا تل له دوی سره د همکارۍ وعده کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زیوی چې باید له افغان هندوانو او سیکانو سره د نورو افغانانو په سیر چلند وشي.
کوم ستونزې او مشکلات دي د کې شاخص سره موږ له ستونزو نه خبر یو. دولت دې ته مصمم ده چې ان شاء الله ورځ په ورځ به د دوی کوم ستونزې چې دي دا به حل کیږي او موږ ان شاء الله دوی سره مستقیما خصوصا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره موږ سره مستقیما ارتباط کړو.
افغان هندوان او سیکان له کابل پرته په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم میشتي. وی وای د ستونزو لامله ډیره افغان هندوان دغه هیواد پریږدي او اوسې د پخوا په پرتلش میر هم کم شوه دی. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالانو او د دې ولایت اوسیدونکو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د شوراګانو وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د دې اعتراضیه مظاهره په ترڅ کې د هغه څه په ضد شعارونه ورکړل چې دوی مفسد وکیلان بلل. د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
مظاهره چانو له ځانونو سره د وکیلانو پر ضد بیلابیل شعارونه لیږدول او له مرکزي حکومت او عدلي ارګانونو یې غوښتنه کوله چې په ملکي او نظامی ادارو کې د وکیلانو لاسوهنې بندې کړي او دوی دې د مداخلې په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. مدني فعال او د مظاهرې سمبالونکي فرید احمد تسکین وویل
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو، غلو، مفسدو وکیلانو، ټوپک سالارانو وکیلانو په خلاف راپورته شوي دي چې د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په 10 بجې ملي وو اسناد سوځول او په ټوپک په زور ګمارني کوي. د پانتون په پانت ازمینه کې هم د دوی کار ده، په روختونونو کې هم د دوی کار ده، د پکتیا د قومونو په اتفاقی کې هم د دوی کار ده. د پکتیا وکیلان هغه وکیلان دي چې هم د بهرنۍ استخباراتو لپاره کار کوي. دوی د پکتیا د ولسوالیو سکوت چې کوم وو څومره د مخکې چې جګړه وشوه په هغوی کې هم د دوی کار وو. د هر قومندان نه موټر اخلي، وسلوال پولیس اخلي، دا د دوی حق نشي کېدلی. موږ د خپل ولسمشر پکتیا والی صاحب او قضایي دارونه غوښتنه زموږ دا ده چې دوی قانون منګلو ته وسپاري.
دغو لسګونو مظاهره چیانو له وکیلانو ګیله کوله چې د دې ولایت په کچه په ټولو مقرریو کې لاسوهنې کوي او د وړ کسانو پر ځای خپلو خپلوانو ته زمینه سازي کوي. د مظاهرې یو بل ګډونوال
دا مظاهره بسلې ده چې په کلینیک کې دوی کار ده فورورا تعلیمی تربی کی دوی گوتی وئی دی مختول پکتیا پئی دارو کی دوی گوتی وئی دای داری داسی حالات ور سوالی چه دی دو دی لاسور پئی جنجال وی یو لکو روش پاتا دی وی دو سی پا خستو ور سیدی مغ نور دا وکیلان نگوڑو نا این دا رایی وی نگوڑو نگوڑو مغ دا وکیلان.
دا وکیلانو پر ضد دغه مظاهره کې چې لسګونه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو برخه لرله ځینو له وکیلانو څخه نارضایت څرګند کړ او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه.
موږ بېخي له دې وکیلانو د خلکو ناراض یو. موږ داسې وکیل غواړو چې هغه په مشخصا په ډګر باندې دلته ښه صحیح خدمت وکړي او زموږ خلک تر راضي سي او زموږ خلک تر خوشحاله سي. ولې زما وکیل غم نشي خوړلی؟ ولې په پارلمان کې غږ نشي راپورته کولی؟ په پارلمان کې دته ما رایه ورکړې غږ دې راپورته کړي. زما د پکتیا د خلکو د مظلومو خلکو غم دې وخوري. زه چې دنه کوي زه دا خپل جب ډکوي او خپل جبو ته چې خپلې خیلخانې ته.
مظاهره چیانو په وکیلانو بېلابېل تورونه پورې کول چې په اداراتو کې غیر قانوني مداخلې کوي، په فساد کې ښکېل دي، په پروژو کې د ونډې او پیسو اخیستو په لټه دي. خو په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپادشاه مجیدي وویل
زه تانره نه وم. وکیلان په مقرره کې لاس لري. موږ خپلم دین سرغړانه نه کوم. موږ خلک کدرونه راغلي دي په یو ځای کې مو مقرر کړي دي. پاتې شو متاسفانه ادارې افغانستان ټول په فساد کې اکثریت په فساد کې دي. هغه څه چې موږ مقرره دي ضمانت موږ نه ولس چې چا چې موږ چا ته کوم ځای په فساد کې نیوي. فساد کې اکثریت دي. ولې د دوی نه غوښتنې چې څوک لري یا وسلې ورناخلي یا مرمۍ ورناخلي یا تیل ورناخلي. زه هیله من یم چې ولس مشخص نوم واخلي.
له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ ښار کې د جعلي تحصیلي اسنادو د جوړولو پر شرکت اگزیکت د پولیسو په حمله یو کال تیر شوی، خو پاکستان یو امریکایي څیړونکي له هم د دې شرکت د ریشو په شنډولو لګیا دي. نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جعلي اسنادو د دې شرکت د کاروبار او په دې اړه د څیړنو تازه جزئیات خپره کړي چې فرشته جلالزه لنډیز اوروي.
په کراچۍ کې د جعلي تحصیلي اسنادو شبکه په ټوله نړۍ کې د انټرنیټي درغلۍ و بېساري بیلګه ګڼل کیږي. تازه څرګنده څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دې شبکې له لارې د پیسو کاروبار تر مخکنیو اټکلونو زیات پراخ او پیچلی دی. د نیویارک ټایمز په حواله اگزیکټ په تیره لسیزه کې د نړۍ په لشته لږه 190 هیوادونو کې له 215,000 کسانو چې درېمه برخه یې په امریکا کې وو پیسې اخیستي دي. د اگزیکټ مامورینو له خلکو سره د دروغو ژمنې کړي، ځانونه یې حکومتي چارواکي معرفي کړي او حتی د تهدید له لارې د فعالیت په وروستي کال کې لشته لږه 900,000 ډالر ترلاسه کړی دي. دا رقم د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مکالمو او معلوماتو د تبادلې، د ثبت شویو تلیفوني خبرو او د مالی اسنادو د راجستر پروسس څرګند شوی دي. ثبت شوی مکالمې نیویارک ټایمز ته هم سپارل شوی دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که څه هم په کراچۍ کې د اگزیکټ فعالیت افشا کولو هڅې په چټکۍ پر مخ لاړې، خو په نړیواله کچه رشوې فعالې دي. داسې ګڼل کیږي چې د اگزیکټ فعالیت په امریکا، آیرلند، دوبۍ، بلیز، سنگاپور او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې لا هم د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبری غونډې ته ویل چې نړۍ باید له اتمي وسلو پاک شي. د څرګندونو نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حملې د یاد څلی ته ورتګ زړه دردونکی وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د جی او سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه.
د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې کېری د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنوونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشري زکیه په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفر وروسته د غډلې یو اعلامیه خپره کړه.